احمد شیبریم دا ازادي رادیو پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د کندهار د پولیسو په مرکزی دفتر کې نن د 14 لامل څلور طالبان ټپین شوی دي په دغه ولایت کې د پولیسو بیان مولا اسد الله جمشید رسنیو ته ویلي دي چې دا 14 د مخدره موادو د مبارزې ریاست په یو ساړه کانتینر کې شوی دی د 14 لامل د شاوخوا ودانیو کړکۍ مات شوی دي خو تر دې دمه د 14 مسولیت چا نه دی اخیستی او د هم څرګندنه ده چې څنګه دا 14 شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماوی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق په دغه هیواد اقتصادي او بشري وضعیت لا پیچلې کړی یوناما نن دغه قانون د پلی کېدو او غیزو پاړه په خپل ځانګړي شپږمیاشتنی راپور کې ویلي چې یاد قانون د ملګرو ملتو مؤسسو صندوقونو او د غراس عام افغانانو ورتیاوي او ازادۍ اغیزمنې کړې دي د طالبان حکومت د 2023 کال په اگست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون اعلان او رسمي جریده کې خپور کړ د طالبان حکومت به مخالف ډلې د امریکا د استازو جرګې هغلایې ته خبرګون شو دلې چې هدف د طالبان حکومت د امریکا د مرستو د ورتګ مخنیوي دی د براین ماست په مشه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه پرون د صلاحیت تصویب کړه چې ډاکټر لاسکړي افغانستان ته د امریکا د مرستو پیسې د طالبانو لاسته ورنشي د دغه کمیټه یو شمېر غړیو د چهارشنبه پر زوبیل تر اوسه د امریکا لسکونه میلیونه ډالر له شفافیت او حساب ورکونې پرته د طالبانو تر واک لاندې یو بانک ته تللی دي د ملي مقاومت جپې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د امریکا د استازو جرګې د دغه لایحه هرکلای کړی دی د دغه جبهې د بهرنیو اړیکو مسول علي میسم نظری پر خپل اکسپانه لیکلي د استازو جرګې ته د اقدام لاتړ کوي د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستيال عبد اللطیف نظری بیا دغه لایحه سیاسي او پردوی د فشار یو وسیله بللې ده هغه نن د افغانستان کورونی ورسنیو ته ویلي چې حکومت د امریکا لمرستو غټنه راپورته کړي او د مرستو په چارو کې لاس وهنه هم نه کړي خو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا د سیګار راپورت اشاره کړې چې په کې راغلي د طالبانو ل بیا واکمنۍ ورسته د امریکا لمرستو یوازې څه باندې 10 میلیونه ډالر د مالی پونم د طالبانو حکومت ته ورغلي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ځل بیا غواش کړی ک ایران خپل اټومي پروګرام ختم نکړي پر ضد به پوجي ځواک وکاروي نو موري زیاته کړي چې اسرائیل په دې ممکنه پوجي پریت مشي کوي ولسمشر ترامپ د اپریل پر 9 په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان او ویلي چې که ضروري وي نو امریکا به د ایران پر ضد له بشري لبش پړ پوجي ځواک استفاده وکړي نو موري دا سرګندونی دغه پښتني په جواب کې وکړي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمن په عمان کې د شنبه پورس په لیدونکو خبري به تر کله روان وي جمهور رئیس ترامپ په جواب کې وویل چې له مور سره وښته نو موري زیاته کړه چې د خبرو په نتیجه کې یوې حل لارې ته رسیدو لپاره حتمی محل بیش نه لري جمهور رئیس ترامپ له ایراني چارواکو سره د خبرو اعلان د اپریل پر 8 په واشنگتن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د غونډې پر مهال کړی و چین د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی هغه سرګندونه غیر مسولانه وبللې چې پکې ویلی وو چین په هیڅ چې دغه هیواد جنې وګړي د روسیې لپاره په اوکراین کې جنگي شي د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یو ورځ وروسته تر دې د خبره وکړه چې جمهور رئیس زلنسکی ویلی وو چې اوکراینی چارواکي داسې معلومات لري چې 155 چینایان د روسانو ترڅنګ په اوکراین په جګړه بوختي د اوکران د ولسمشر تر دې څرګندونه مخکې د اوکران پاوچ یو ویډیو خبره کړې او پکې ادعا وکړه چې دوی دوه چینایي جنگیالي په د اوکران په ختیس کې نیولې دي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لینجان د اپریل په 10 په یو خبري ناشته کې وویل چې دوی اړوند خو ته مشوره ورکوي چې د چین رول په سمه او روشانه توګه وپیژني او لغیر مسولانه څرګندونه ډډه وکړي هغه پرته لدی چې د اوکران یا د اوکران د ولسمشر نوم واخلي دا څرګندونه وکړي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اوري یوناما په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پلي کېدو ته اندېښنه څرګنده کړه ویل چې دا قانون افغانستان له نړیوالې ټولنې منسبي کوي د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منزا کاکړ
نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه د نیمای ای سی سی دی نو دلته د خصوصه زیاته د نو چې کله ای سی سی کارډ والا یو سی
له پاکستان افغانستان د ستنولو د ستنول شوی کډوالو مسله په یو تفصیلی راپور کې چیرو چې اغیز به شوی
موږ کسر د بودیجی، کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګ د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ دي.
او په دې خبرونه کې
زه ګلان لرم، ته زما یو زړه نیاجانه هم د غم له ګلانو سره ډیره مینه لري.
کوم ګل چې ما فخی ما راوړ په کور کې مینه
ګلان د خلکو پر روح روان څه اغیز کوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دغه یواد کې د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق او تنفیذ ته اندیښنه شوه لیده. یوناما په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې قانون تطبیق افغانستان د خپل نړیوالو ژمنو لري کوي او د بیا ادغام بهیر له نړیوالې ټولنې سره لاستونس منوي. په راپور کې د افغانستان پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت د دې قانون منفي اغیزو ته هم اشاره شوې ده. سنا کاکړ او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق او تنفیذ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو ناوړه پایلې درلودلې دي. یوناما د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، تنفیذ او پایلې په نوم په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په لسمه مخبور شوی ویلي چې سړي، ښځې، لږکي او ځوانان د دې قانون له کبله په بیلابیلو کچو اغیزمن شوي دي. په دې یوویشتمیز راپور کې چې د 2024 کال د اګست له یوویشتمې نیټې څخه د 2025 کال د مارچ تر یو دېرشمې پورې د دې قانون اغیزې پکې څېړل شوي دي، راغلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نورو ننګونو سره مخ شوي دي. یوناما خبرداري ورکړی چې دا قانون د افغانستان پر ټولنیز اقتصادي وضعیت مستقیم او غیر مستقیم اغیز لري چې د اقتصادي کړکیچ د لا ژورې دور لامل شوی دی. راپور زیاتوي د دې قانون تنفیذ افغانستان له خپلو نړیوالو ژمنو څخه لیرې کوي او له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو بهیر یې لا ستونزمن کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دې قانون له تنفیذ وروسته د دوی پر ورځني ژوند ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. یو افغان نجلۍ چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
به حیثیت دختر و زن افغان ما نمیتونیم با پوشش
د یوې افغان نجلۍ او مېرمنې په توګه موږ نشو کولی له هغه لباس سره له کور ووځو چې خپل ورسره له قلرو. موږ ټولو ته یو جبري حجاب ټاکل شوی دی. سربېره پر دې ځینې نور محدودیتونه هم شته، لکه دا چې موږ نشو کولی له محرم پرته له کور ووځو چې دا ډېره سخته ده او د ژوند شرایط ډېر سخت کړي دي. زه په خپل په داسې کورنۍ کې ژوند کوم چې مشرور نه لرم، یوازې پلار مې دی چې د کور نفقه برابروي او تل په کار کې وي. آن ډاکټر ته هم له محرم پرته نشو تللی.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې د هم نه غوړي د ورته ستونزې له امله یې پر راپور کې نوم اخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
څو دفعې چې موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي چې خلک یې وړي دي او زور تودې ځای ته او د دې خاطره چې د اوبو باندې د خپل فامیلونو سره راوتلي وو په چکر باندې یا ګرځېدل یا چکر وهلو، نو دوی په دې باندې سرزنش کړي دي او اجازه یې د چکر نه ده ورکړي چې د خپل فامیلونو سره وګرځي. نو دغسې محدودیتونه دي چې تو عملي کړي او پلي کړي دي.
دوی نامه د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو د ډاډ لپاره شاوخوا 3300 نارینه محتسبین په 28 ولایتونو کې ګمارلي دي، هغه محتسبین چې خلک یې تل په بد چلند تورنوي. یوناما په خپل راپور کې دغه شان په بشري فعالیتونو، روغتیایي چارو، زده کړو، ښځو پورې اړوند کاروبارونو او همداشان د سلمانانو، اکاسانو، خیاطانو، د واده مراسمو، تفریحي ځایونو، رسنیو او د ښځو او نجونو په ژوند باندې د دې قانون پراخو ټولنیزو اقتصادي اغیزو ته اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د یوناما د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تل ویلي چې دا قانون د ټولنې د اصلاح په موخه اعلان شوی، د اسلامي قوانینو اصول دي او هیڅ څوک نشي کولی ورسره مخالفت وکړي. یوناما بیا په خپل راپور کې ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2020 پریکړه لیک کې چې د روان میلادي کال د مارچ په 18 نیټه صادر شوی، یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه شوی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون لغوه او لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان نن لنړیوال ټولنې وغښتل چې د زرګونو افغان اتباو د بیا مشتیدنې چاري ګړندې کړي چې د محل په دغه هیواد کې دننه په ترانزیت کړي او خبرداري ورکړ ک چې چیرته د اپریل تر دې شمه پورې د کوربه هیوادونو لخوا دوی ته ځای ور نه کړل شي نو له جبري اخراج سره به مخامخ شي. د راپورونو لمخې شاوخوا 15000 داسې افغانان په پاکستان کې ډیر دي چې لویدیځو هیوادونو ته د مهاجر په توګه تکته انتظار کوي. د دغو افغانانو پرته په عام ډول د پاکستان په مختلفو سیمو کې افغانان ځورول کیږي. په هغو سیمو کې چې افغانان د پولیسو لخوا له بد چلند سره مخامخ دي یو هم د سند ایالت دی. د سند په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منزی کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې افغانان له لارو واټونو نیول کیږي او ستنول کیږي. منزی زیاته کړه دا کډوال د ای سی سی کارتونو درلودون کړي خو دا چې د کورنۍ نور غړي د پی او آر په نوم د کډوالو کارتونه لري چې د استلو په پروګرام کې د اوس لپاره نه شامل شي هغه هم ورسره ځانمن کیږي. اخلي منزی د مرکې په پیل کې د افغان کډوالو د استلو د بهیر پاړه وویل
په غلې کې څوک پیدا کې هغه د غلې نوړي په بازار کې څوک پیدا کې هغه د بازار نوړي نو د سیم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کمی د سیوت به ورځي ټایم نو سیدا تر لمل مکړي چې کم پولیس سټېشن ورې دی کس او کم دي ته ورې دی هغه ریکارډ هم نه وي نو اکثره فامیل ته دا هم نه وي پته شایي زمونږ کس دنه نشتا یا نشتا نو دا ستونزې هم دي لکه اوس یو ماشوم چوي هغه وړي وو نو ډېر په مشکل سره مونږ هغه تا بیا راو باسلې و نو کور والا چو کنه وی وو ویل چې مطلب مونږ اوس پدیم نه خبر اوس مونږ د بندې پاته سو کدنن ور سو ځان ورته سرندر کو ورته چې مونږ هم ریپورت کړي
اخلي کا کړدا مغه ای سی سی کارتونه والا نسی
په کراچۍ کې چې کوم ای سی سی کارت دی د کوم چې واش مې را یاد کړی چې پاره زره پر ای سی سی کارت اولډر دلته دی خو یو دا هم مسله ده چې کوم کورنۍ کې د سې دی چې نیمای کورنۍ سره پی او آر کارتونه د نیمای ای سی سی دی نو دلته دا څنګه زیاته ده نو چې کله ای سی سی کارت والا یو سی کده کور نه یو قسم یو سی نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسس دی هغه د اغازی نه سٹارټ شي نو د سیم ډیر کسان دي چې مېرمن وغه ای سی سی کارت دی او د سړیانو غ پی او آر دی نو دلته چې کوم حکومت آرډر کړی ده چې دوی د دې نه مخه میپینګ کړی وو پر درې میاشتې دوی په 2023 کې په لګولو وسی دوی معلوم کړو چې په هر کور کې څومره ای سی سی کارتس دي او څومره پی او آر کارتس دي او دا د دوی تر دروازو لمخه لیکلي اوس دومره پی او آر دي او دومره ای سی سی دي نو دا هغه ریکارډ لاندې دي چې دوی دغه کسان چې دي نسی نو فیملی سپریشن زیات کیسونه موږ وینو د سیم دي سي پس کې چې دي مور پلار چې دي هغه پی او آر کارت لري او دا وی چې کم د سیم ماشومان چې اتلس کال نه غټي هغه ای سی سی لري نو دا چې کیسونه ډیر زیات مخې ترال.
آیا دا کډوال چې سلکیږي د دوی وسایل او جایدادونه دوی سره څه کیږي؟
او زمونږ مخ ته د سیم زیات کیسونه راغل چې د جایدادونه او دا چې دا ټول دلته ځین پاتې شوی دی یا بالکل ادو صندوقونه هم نه دی ورسره پریږي کوم چې پولیس نیسي د کورونا هم خزیرا او چته کړی دی دا چې ډیر کیسونه دا سي دي چې بالکل مالونه دلته پاتې شوی دی او هغه دا غوي سره نه دی پریږي او بیا ډیر داسې کسان هم رپورټونه دي چې هغه ته په بارډر نه دی پریږي سامان ورسره نو دا مسلې هم دی ور سره لګه کډوال هم مطلب خپل هم دوی چې کلمو خبرې ور سره کول دوی چې په وای جوړه کې راغلی او په وای جوړه کې واپس د کډوال په هیڅ باندې راغلی او الته به موږ ته کډوالې یو قسم ژوند کوو او د ځان لپاره مطلب موږ څنګه دا ارس برابر او الته یو ځل بیا ځکه چې کم کس لسکلن راغلی او پنځه لسکلن راغلی شلکلن راغلی هغه اوس سپینګیری دی نو هغه ته ډیر زیاته مسله ده.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل مونسا کاکړ د افغان کډوالو د استلو بهیر پر افغانستان او د افغانستان پر بازارونو او کاروبارونو څه اخیز کولی شي وړاندې په خبرونه کې دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څېړو. یو شمېر افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي د افغانستان د همشغي ډلې یا ای سی جی غونډه مهمه بولي او وایي چې له دې لارې دې نړیوال د دوی سره د مرستو زمینی برابر کړي. دا د ورځنی غونډه د چوارشنبه پورس د ترکیه په استانبول کې پیل شو. د افغانستان د همغږی د ډلې یا ای سی جی دا ناسته چې د مرسته کوونکو هیوادونو نړیوالو مالی ادارو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د دفتر یا یوناما د استازو په ګډون جوړ شوی هدف د افغانستان د لومړی توبونو ارزونه او د نړیوالو مرسته کوونکو فعالیتونو سره همغږی شول شوی. د کابل شهر اوسیدونکو عزت خان او د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو سواتی نظرونه در سره شریکو چې لاسه جیر ډو سره د دې غونډه په ارتباط شخیدل.
څومره چې مرستي افغانستان سره وشي غومره د خلکو اقتصاد لږ خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډیر دي. زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډېری لري، کورونو په حساب کې ستونزې ډېری لري. کم تعداد خلک به د شي چې هغه به درې وخت خواړه سره برابر کړي، ځکه چې د مزدوریم د شي خاص نشته دی او به کېم د ورځې 200 افغاني مزدوري ده. او دا یو وړوکی کورم چې د ورځې اند شپږ سوه اته سوه پورې مصرف کیږي. توکم دا ده چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه نا څه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه نا څه کومک وشي ورسره.
سړی ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شی او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شی اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه همدغه ده خورجانې د غونډې نه خدای دې وکړي چې زموږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي چې دغه مرستې وشي، نو ډېر به هم خوش شي. دلته زموږ خپله په شینوارو کې ولا چې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سره غرمۍ کې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د ګلانو په اړه یو راپور لرو. یو شمېر افغانان ګلان خوشوي، مینه ورسره کوي، پالي. د دوی د دې مینه علتونه کله سره ورته کله سره بیل دي. د ارواح پوهانو په باور د ګلانو ساتل او پالل ذهن آراموي، خوشي زیاتوي او تشویشونه کموي. په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ګلانو پلورونکو بازارونه نه دي سړ شوي. سنا کاکړ راپور لري. راپور د ګلانو په وسندر پیل شي.
گل خو پو پل بدن عاشق و ما گل را وڑ سادشین کی باغا ما گل را وڑ سادشین کی باغا ما گل را وڑ ما جنانے
ګلان پرته له دې چې خبرې وکړي زړه ته آرام ورکوي. د چې یو شمېر خلک یې ساتي، پالي او مینه ورسره کوي، نو خامخا نورې ښېګڼې به هم لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی محمد الله مسعود وایي په کور کې یوازې دی نه، یو بل څوک هم شته چې ګلانو سره ډېره مینه کوي.
زه په خپل کور کې ګلان لرم، یوازې زه نه، البته زما یو زړه نیاجانه هم د غم له ګلانو سره ډېره مینه لري، ډېر په شوق او علاقې سره یې ساتنه کوي. نو ګل خو ډیر خوږ موجود دی، کله چې ګورم زړه مې د سکون احساس کوي. یعنی که منی وي یا ژمی وي، زه چې کله ګل ته وګورم د پسرلي یا د اوړي د موسمونو ښکلا او احساس هم راکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالرزاق مفتونیار هم وایي د ګلانو د ساتلو شوق لري او هر ګل یې چې خوښ سوی اخیستی دی.
زه خو خپله د ګلانو ډېر شوقي یم، اګر چې ځای مې وړوکی یم، اګر بیا هم د یو اتاق په اندازه حویلۍ لرم چې هم بیرون ده هم اینه ده چې په هغه کې زه مازدیګري کینمه او د دې دان ډېر لذت او خوند اخلم. ګلاب دی، مرسل دی او پسر کشمالی دی، زیر ګلان دی، کوم ګل چې ما فخی ما راوړی په کور کې میږي.
خغلی مفتونیار زیاتوي چې ګلان د ټولو خوښیږي، خو یو شمېر کسان یې د اخیستو وس نه لري. خو په کابل کې ګل پلورونکی سنګر وایي ارزانه ګلان هم شته او قیمته هم. د ده په خبره هر څوک کولی شي د خپل وسې مطابق یو ګل واخلي.
پول خانه لرو خپل تربیه کوو او بازار خدا خلق ډیر راضی زمون گلخانه ته او زمون نه ګلان رنگ رنگ ګلان اخلي روز مره زمون فروشات خدا د څلويخت افغانۍ نه چې موسمی ګلان دي تر 200 افغانۍ یا د 250 افغانۍ پورې زمون په گلخانه کې ګلان شته نو د څلويخت افغانۍ هر انسان هر شخص توان لري چې یو ګل واخلي
اربپهن وای د ګلانو ساتل او پالل د انسان پر روان ښه اغیز لري تشویشونه کموي او خوشحالي ورکوي ارواپو شریف الدین عظیمی په دې اړه صدی رادیو ته وویل
د ګلانو کرل د ګلانو ساتل او په متوسط شکل او په نورمال شکل مینه او علاقه سره خودل خپل د سالم او ښه حالت او وضعیت څرګندوی ده او په خو کې دغه چاره یا دغه کار د دې لامل هم ګرځي چې سترس کم سي ځکه چې لخور سره له طبیعت سره هورمون او د هورمونونو تماس مخص ته آرامش ورکوي فعال ساتي خوښي زیاتوي
ګلپالون کې وایي د ګلانو ساتل او پالل یو فزیکی فعالیت هم دی د غشان چاپیریال ښکلی کوي او طبیعي خوشبويي لري د ګلانو د ښېګڼو ته په پام په پښتو او دري ادبیاتو کې ورته ډیر پام شوی په ځانګړي ډول شیرونو کې چې ډیری دا شیرونه سندرې شوي هم دي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري پاکستان لاغه هواده د 3 میلیونه بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده دا چې په دومره شمیر کې د کډوالو ستنول پر افغانستان او په ځانګړي توګه د کار پر بازار څاغیز کولای شي اسدولال الدین پرې دغه تفصيلي راپور چمتو کړي
له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه خیبر پښتونخوا او بیا تورخم خوا ته غزیدلی سړکونه نن سبا یو ځل بیا پر هغو لاریو او موټرو ډک دي چې د افغان کډوالو کډې پکې بار دي افغان کډوال وای د پاکستان پولیس لمړی دوی نیسی کورونه پلټي او بیا یې د ریپورټولو په مخه د پېښور حاجی کمپ یا لندې کوتل سیمه ته بیایي د عبدالصبور پونوم افغان کډوال چې د ډیپورټېدو په حال کې د آزادۍ رادیو ته ویل چې د اخراجیدونکو کډوالو توقيف ځایونو او پندغالو کې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته
چې هلته په توقيف خانو کې او بندخانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي د زجر لاندې دي زما یو ملګری هم هلته بند دي پرون ورته ټلیفون کړی او هغه ویل چې 13 د 14 نه ډوډۍ نه د خړلې او د ولګو سره مخ دي
د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او بیا ډیپورت کولو پورې کله ناکله اونۍ وخت تیریږي یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل دوی عمومي سړک کې پولیسو له موټر ښکته کړي او اوس به برخلي کدا سې ځای کې پراته دي چې اسانتیاوي نه لري
دوه مده کډره مده نیولې او بس اوسمنه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي دا یو تقریبا سل نه پر یو سل نه پر نه مزات دلته له مین روډ نه را کوس کړو را وصول ته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټرز ته نه اغستا سنمیږي نه څه پښتنه پښتنه ولا څوک ته
پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له هغه هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو استل پیل کړل د دغه بهیر لمخې هر ورځ لزګونه کورنۍ پر تورخم سپین بولدک او نور لارو افغانستان ته ستنول کیدي چې د شمیرو لمخې شاوخوا اتلکه کډوال پکې افغانستان ته راغلل دغه هیواد کې پر کډوالو نوی فشارونه 13 مارچ میاشت کې د روژې له پیل سره هممهاله هغه وخت بیا زیات شول چې د پاکستان حکومت کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه د وتلو ضرب الاجل وټاکه په دې ډله کې ان هغو کډوالو ته د وتلو امر وشو چې د یون ایچ سی آر لخوا د پی او آر او د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوی ای سی سی کارتونه لري په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالای میاخیل وایي د غزرب الاجل سیاسي بڼه درلوده او په خبره یې هیڅ ډول منطقي او عملی نه بریښید
دومره درد او دومره تکلیف چې د اعلان ورکړي دي او وجه یې ممدغه ده چې ډیر لاند وخت ډیر کم وخت چې په یو میاشت کې دوی دا اعلان وکړي چې یو د شتمن د مارچ پور بدوي زی او نه یو میکانیزم شته نه یو طریقه شته نه یو ترتیب شته نه یو نظم شته دي او بزی بزی او تلو کې دلته پنځه سالي ښکلن ژوندۍ چې د خلکو تیر کړی دا دا پنځلس کلنه زندگی د دې تجارت دا روزګار دا رشتي دلته خپلولین دلته چې د پراپرټي خلکو یو صد اخیستي دی او ځان ته سرپنا جوړ کړی دا ټول ارسه نادیده او بس خلک دي نو دا داسې یو غیر معقوله دا خبره ده چې عملی نه ده په دې کم وخت کې دا او بیا موجود دی سره چې شل پنځه ورځې به تورخم لارم بنده شو
پاکستان کې کډوالو ته لزرب الاجل ورکولو سره هممهاله سکهال د فبروري له 28 د مارچ تر نیمایي د تورخم لار هم بند و او څو ځل پر د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنز خونړی نښته وشوه ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو څو نورو ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په جبري ډول د کډوالو لستنولو لاس واخلي د طالبانو حکومت هم له پاکستان په دومره لوی شمیر کې د کډوالو ستنول انساني ناورین بللې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دغه ناورین په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي افغانستان ته د 2-3 میلیونو کډوالو پورې ستنول به په افغانستان کې د کار پر بازار څه اغیز وکړي حال دا چې لوړاندې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده د پښتنه د کابل پوهنتون په خوانی استاد عبدالودود دودیال داسې ځوابوي
یا وډیر لوی کتله نفوس په داس حال کې چې د غنیمی محیط کې ورته چمتواله هم نشته د دې ته چې راځي دا نه یوازې دا چې په اقتصاد باندې ډیر فشار راځي او د ژوند ټول ضرورتونه نشي تأمین کېدلی د دې نه برخه د خلکو ته د روحي لحاظ یو لوی ستونزه ده نو افغانستان د نورو ډیرو مشکلاتو سره مخامخ ده او دا خلک چې راځي د دوی لپاره جبر نامه موجوده نه ده او نه هم د دې په مقابل کې کوم مسؤلیت څوک په غاړه اخلي دا ډېر لوی ستونزې ده
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې تر خپل واسي او امکاناتو پورې له دغه ډیپورت شو سره مرسته کوي خو یو شمیر راستنو شو بیا ویلي چې لاس نیوایې نکېږي بل ورته تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي څو بیوزله هیوادونو ته ځندول شوی بشري مرسته بیا پیلوي خو افغانستان په دې هیوادونو کې شامل نه دی دوی وای افغانستان سره زکه بشری مرستې نه کوي چې په وینا یې غټه د طالبانو حکومت ته رسیدي په همدغه سی وضعیت کې چې په کور دننه هم مالی سرچینې محدود دي او کډوال هم ور روان دي د امریکا د بشری مرستو بند پاته کېدل څه اغیز لري د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش وای
اکثریت خلک بې وزل دي اکثریت خلک اوس د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته د مهاجرت په حالت کې دي او ورسره موږ کسر د بودیجې کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګ د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو له بلې خوا مالی سرچینې هم ډېرې محدود دي د افغانستان ټول وګړو ته هغه خدمات چې د ژوند مهمه دي نه رسیږي کله بل خو داسې تحریمونه هم وځي چې افغانستان هم په لیست کې راځي هغه شدت د فشار اقتصادي ورسره زیاتیږي او متاثر کیږي
ستونزې ډېرې خو آیا د حل کوم عملی لار هم شته چې پر افغانستان د کډوالو د ورتګ اقتصادي فشار کم کړي پاکستان کې د افغان کډوالو مرکزی شورا وایي دوی د افغانستان په خوانی او اوسنی حکومت ته حل لارې وړاندې کړي د دوی یو حل لار دا چې راستنیدونکو کډوالو ته د افغانستان په دښتو په ځانګړي توګه د جنوبي ولایتونو په ساراو کې ځمکه ورکړل شي د کرنې او اوبو لګولو امکانات ورته برابر شي دوی وایي چې د کډوالو بزګر قشر به د حکومت او مؤسسو په مرسته په اوږد مهال کې د کار څښتنان شي چې ګټه یې دوی او ان ټول هیواد ته رسیږي د افغانستان د خوریکه خود ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ک افغان کډوال خپل پانګې له پاکستان او نورو هیوادونو افغانستان ته انتقال کړي په اوږد مهال کې د کاروبار فرصتونه ورسره زیاتیږي
په هیواد کې د بیروزګار وګړو شتون حس کوو کچیرته دا هجوم زمونږ په هیواد کې راشي نو احیانا زمونږ بیروزګاری او غربت په نور هم لوړ شي خو زه امیدوارم چې هغه خلک چې سرمایه داران دي په نورو هیوادونو کې سرمایه گذاری کړی دا باید په خپل هیواد کې سرمایه گذاری وکړي او په پراخه شکل سره دغه خلک مصروف د کار شي
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان شاوخوا 8 میلیونه وګړي د مهال کډوال دي چې لوی برخه یې پاکستان او ایران او نورې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې دي په دغه برخه کې هر وخت د انتقاد غوته گاونډیو ایران او پاکستان ته نیول کیږي چې لکډوالو سره ناوړه چلند کوي او د کډوالو په وړاندې هیڅ ډول نړیوالو کنوانسیونونو او تعهداتو تجمن نه دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میونی درنو ست کوونکو هیله دا چې ټول برغه جوړ وسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوسته شرغلاست نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لري راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه پزرپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته. دا چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال څه ډول و د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې وو، یعنی مخ په کمزوري وو او د ماتې سره مخ وو، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمنۍ د ماتې سره مخامخ وه نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال ویدیز همدارنګ په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنه درلوده او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلي په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نور سیمه چې هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونه باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه په خو افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و، چې د ورېښمو لاره دغه ډیر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیر سوی و او سوداګریز کاروان نو هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګ ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر سوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګ د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزي د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمينه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتنوالي لکه بل دغه شرایط د ویجړې لوري ته مخه کړې. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمينه چې برابرې وي دغه شرایط د ویجړې دوی د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد وي، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت وو. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله او دغه کړنلار د دوی د زیات بیوزلی سبب کده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسیدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بیوزلی سبب سي او د بیوزلی پر مخ باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیریدو سره د زنو بزګرو زمکي د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بلې ډلې بېوزلي بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یوه ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده بیا د دوی د بېوزلۍ لامل سوچ دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته شوه. ورپسې هم پوهنیزه ادبي او دینی وزوه چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی، په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی و او په خپله د بې اتفاقي سبب وګرځېد، څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبي او دیني نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي یا ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې، همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمني دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه بت پرستي هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موږ یاد کړل، د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلې وو، او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نننو سکونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې. رځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل، دا چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیشه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیشه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلې، او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه، نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنې هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنې په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. یا په بله وینا، اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخښه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي، او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه و کړی او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل، او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم و رواجونه چې هغه په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل، د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې، نو له دې کبله پر ځای به وچ دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنیتور قومندانی لاندې چې هغه د هارسوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سیند په لویدیځه څنډه کې د حیره شار ونیوي، او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنې ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلې، او په ځانګړې توګه د نهاون جګړه یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکری او دولت په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ وو هغه د منځه ولاړی او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشر لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سول، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه محل رامنځته سوي وه زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډ وه. خداواري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډیری هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړي توګه د نیشاپور د فتح څخه وروسته په 10 هجری قمری کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بیلابیلو شهرونو لوري ته خلاص سو، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاس ته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاس ته ورغلې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډیره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سو چې دوی ښه فعالیت وکړي او څه خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګېزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکی ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکره په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنی درنه سکون کو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وسره خرنی شی بار سره ملتیا او کی تر څو د پزروپوري تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده. د چې مخکله دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات سره ولدينن به په همدغه لوست کې مشو تاثیر باندې پوسو. نور از خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات سره ولدي. د شپږمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناورې پیش رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې ده. سلطان حسین بایقرا د مرکز څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واک باندې شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځب لاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتون کو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې دي تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مېز سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخې کې خپل حملې شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان زیاسو. په هغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځولاړي او پوزي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په لګر باندې بدل کی يرغلګرو دولتونه زیاترزمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړې چې د همدغه حمله او جګړو لامل زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل شوې. نه زیاتره جګړې دلته مين سره غلا او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخستی. د دې تفسنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسې باندې د دې کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټه ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسترولو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبله کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو خپل مبارزه سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورت سوچ د دې خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبد الله انصاری زوی وو د په وزیرستان په کاټګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د پلاس کې پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو او دغه د مکسخه ورسته بیا دغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه ترتیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بی بی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لا نو تیر شوی چې د قبایل ترمنځ به اتفاقي منځته راغله او دغه به اتفاقي په ترڅ کې به په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیول بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاتونیا خوځښت.
بیا ورسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د شپاړسمې میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سوله او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شجاع د جهان د خپلواکي په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغولو سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندي کې بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه د خوشي کیږي او کله چې د زندان څخه آزاد شو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په شپږ سوه اتاویه میلادي کال کې څلوي زر مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه د دور کې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتاویه کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په شپاړسمه میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په شهر کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ شو، چې دغه دولت بیا دیرش کاله دوام وکړي تر څو چې په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ شو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت چې د افغانستان ته زیا ویش په دغه محل کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاتې کړی و، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې دی چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره لدی چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو د زده مچبه با او د مرکزی دولت ټینګښت د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نورزې دوام وکړي. په دغه نورزو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه عبدالی احمد خان و، دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلود، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نه. نو هغه قبیلې سورشاه د لمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای را ولاړ سو، عبدالی احمد خان معرفي کړي او د غنمو څو وژه د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور هم د عبدالغنی خان الکوزی خور و، چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی و ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی و. احمد شاه بابا چې کله وخت ورسېدې نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره د کار کوي. اول دا چې د لومړني موخې دا و چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا و چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي او دریمه موخې د ګاونډي ودونو په وړاندې دفاع ټاکل و. د دې لپاره چې داخلي اختلافات منځ یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي نو د لومړي ځل لپاره یو دایمي جرګه جوړ کړه. او احمد شاه بابا د ټولو اداري قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلود. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او تر څنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي وو چې د ونسوې کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. رځو ته احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته احمد شاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. د احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللي سیمې بېرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلي سره مخامخ شو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدراعظم قمر الدین د ډېرو خواوو سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او مچه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي. پنځم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي او هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې د ناروغه و نس کولای سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسله د پخو داخلنی پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویش کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنوز د کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر تلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. خدای مو بلس.
Thank you.